مقامات نے منگا خبر کا جدا سرک منگ تپوخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خو له هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نوي قابله ګانو د زده کړو یو کورس چې اته اونۍ دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د افغاني سره میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې پر سوګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغې ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دای میرداد ولسوالۍ په څه باندې 15 کلو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانیو نقدو پیسو مرستې ویشلې. هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دماوند کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په تعقیب کې د حجاب د نه مراعتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو راهیسې پیل شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. د ایران د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وای د روسي لخوا په هغو حمله کې چې نن د اوکراین په یو شمېر خارونو کې شوی خلکو ته درنه مرګ ژوبلا وخته. زلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې روسي له بي پيلوټ الوتکو څخه په استفاده پر اوکراین 15 توغندي وشته چې په څه باندې وبخې نیمایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لوري له منځه وړل شوی دی. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټ الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښته او هم د دې هېواد انرژۍ تاسیسات پکې په نښه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دغه بریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسیې د نښلول شوي پله په ګډون تروریستي اعمال په ګډون د یوې حملې په ګډون تروریستي اعمال بللې شوې دي. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکایي خزانه وزارت په خوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکي او مالی ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد څنګه جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې ډوکلاس ډایموند او فلیپ دایبویک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تیره بیا د مالی بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. دوی به 10 میلیونه سویډنی کرونا چې 900,000 ډالر کېږي په خپلو کې سره ویشي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیل بیل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه بعد د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځم په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو ناوړه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم، البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به په مشرانو سره شریکوم او دی غو اپروال او دی غته اړتیا ستاسو د لارښوونو ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خدای چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي د سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو، او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې غیر رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، چې کلب د ساتیرۍ او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل او ان شاء الله غسر پوره تشریح کړی چې دغه پرور راشي. دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او به ضرور په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړل چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نوښت هڅه هم کړې ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېرې. نو د ښوونځي هلکان او دغه 14 کلنو هلکان بیس سره میکسي او مرسي، نو داسې ټیمونه به یې جوړېږي چې په راتلونکي کې یو خو به ده چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نورو سره به یعنی پرتله کې ورسره، نو له نور نه به دا غټان نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانه او لاغینه، او بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه فرست کلاس ته جوړیږي. البته په هغه کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګ د لسې او د نیشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خو نه سولانه کیږي، ځکه چې اوس موږ په سلا شروع کوو. خدای کول په راتلونکي اونۍ کې
فرسٹ کلاس کیمپونه پدی ونی کی کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره فرسٹ کلاس شروع کیږي هغه څه به مونږ پرله پسې مونږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو به دا گنجائش نه پات کیږي چې مونږ نېشنل ٹی 20 وکړو نو مونږ اړ چې سکل نېشنل ٹی 20 ونی کوو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم چې چې تم رښتینی وو سوشا چې ډیره مشکل وي چې مونږ نېشنل ٹی 20 سکل وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل ٹی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتونکو کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکولای شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې ترکار لاندې دي
لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کمیونټ کیږي د هغې نه مخکې څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسئ په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره خو مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو په کندوز کې مونږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو للی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاءالله تعالی مونږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالي په کابل کې هم مونږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
ټول هغه کنده وه نو هغه د ډکون غوښته او ډکون یې هم یو څه موده واخیستله دوه ځلې ډکون وسو ځکه چې هغه پخوانی جر او کنده وه او هلته د کشتګانۍ لپاره چې کوم حوض و هغه ټول ځای ډکون یې وکړل ډکون نه وروسته بیا دویم مرحله د مونږ د هغه وه د دیواله وه چار دیوالي هم ترنه وکړله دیوال په نیم ترنه جوړه کړل هغه دیوال ته جوړ شو او یم نه پکې وه اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل لري بل دا و چې هغلته د لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی ده او انشاءالله په لنډو ورځو کې به هغه نه ټیکهدار نه به کرکټ بورډ ته تسلیم شي همدارنګه د اوشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت څه موده وروسته شروع شي چې له خیره سره نو مونږ کولی شو ژمي ته له هغې نه بیا استفاده وکړو دا نور هغه پکې لا تروسپور نشته ده چې په ویلن او میلمستون او دا شیان لا پکې نشته ده او نه پکې دارچیان د ناستې لپاره لا تروس کوم ځای نشته ده
دا کارونه خو به کېږي جاسې تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه یو انتقاد دا هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې مونږ ستونزه لرو په ډېرو ولایتونو کې نه لرو په هغو کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کیږي مجهز سیستم نه دی موجود هلته ورته روزونکي نشته دی دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزونکي ورته لرو په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهزه اکیډمي ده په خوست کې مونږ اکیډمي لرو دوه روزونکي ورته لرو مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم ملکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو د لوړې کچې روزونکي دلته لرو همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته مونږ روزونکي لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغه ته روزونکي مونږ لرو نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي کله چې فنډ او هغه زیاتېږي مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوچي برابر ووسي
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم
ټینګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کیدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران یې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چیزی هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي. چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغسې کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل یې د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل یې خودخواهي یا ځان غوښتنه ده. او دریم عامل یې کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکي ولی آریان د خپلې همکار کې سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه. له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه اشخاص مشخص ول چې دا کار کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوی نه ده. او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلېږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځته راغله له خیر نور تر تېر سه نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی، ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبیږي، یو څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چې ورسره یا معلومات له نورو سره شریکوي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دا یعنی په حق ده موږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی یا موږ دغه په حق باندې حق ته نه یو رسېدلی، یعنی په حق خبره نه یو پوه شوي، په یو ناحقه خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا موږ تر تیر شوي یو. خو زما خپل کومه تجربه چې ده تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخ کې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره د یو وخت دپاره مې د سره لاره بېله کړې تر څو دی په خپله خبره باندې قانع شوی ده، بیا بیرته زموږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا هماغه زاړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کېږي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، لومړی دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریق کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل. نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نرسول کیگی او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخسل کیگی، خپل ځان مهمه گنی او نور دوانانو تا اصلا دیگه کرده وره دیگه کوم خ کارونه چې کړی دی په منفی دید ورته اینی. نو لندگی جس که در اساسی ریشه ده تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدی منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي یا هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث د دې کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خواست که دا چې دا ځوانان ورو ورو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی، یو ښه
کورونه به کړي نو دابل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاست راوړي نو دوی ازدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو خه موقف ته څنګه ورسېږي ځان او خه خپل ځان څنګه مشهور کړي نو دغه چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبي نو د ژبو په سر باندې لویږي فلانای فلانی په دغه شی او شی ویلو نو دا نو واسکه بیا خوان هم اخلي فردی هویت د ځوانانو او تخریبي او دا دوه اړخیزه بدیلري هم هغه څوک چې تخریبي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي دا دواړه هویتونه تخریبي او بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعات باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي نو دا هغه پایله ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي بی باوري ترویجي هغه کوم حرمتونه ورزښتونه چې دی هغه ماتیږي.
مننه استاد که دار ته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي.
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رداوت شي. او له بل خاص که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم یا یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما زما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راووزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ترلے کر رہا